اته بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې هرکلی کوم. احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه. د افغان سولې د خبرو په اړه وړاندې د افغانستان د دولت او د طالبانو د بیان څرګندونې لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. تمه ده چې په پلازمینه دوحه کې نن د افغان سولې خبرې شروع شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی او د امریکا ولسمشر وایي چې د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه نه اخلي. تمه ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی د سیشنبې په ورځ قطر ته لاړ او د دې هیئت په وینا د طالبانو د سولې ټیم قطر ته نه و رسیدلی. د همدې لپاره دا خبرې نن شنبې ته وځنډېدې. د افغانستان پلاوی ټینګار کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې به یې اوربند وي. طالبان وایي چې دوی هم اوربند ته چمتو دي، خو تر اوسه لا اوربند ته شرایط نه دي برابر شوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره د افغان سولې د دویم دور خبرو د پیل پاړه خبرې وکړې. دا خبره د دې وزارت په یو مطبوعاتي اعلامیه کې بیګاره خلیدا. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو د افغان سولې لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې د ملاتړ په جلب ټینګار وکړ، څو په مټې یو جامع اوربند ټینګ او په نتیجه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د تلپاتې سولې هوکړه وشي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف په نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. دی پرون کابل ته ورسید. د دې سفر په ترڅ کې به ښاغلی مردوف له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادو ترمنځ د تیلو او ګازو په برخه کې یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. ټاکل شوی ده چې روانه اونۍ د اقینه اندخوی ریل ګاډی، د کرکې اندخوی پلخمري د برېښنا د لیږدېدو پروژه او د فایبر آپټیک لاین چې د ترکمنستان انټرنیټ له افغانستان سره وصلوي پرانیستل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې د مردوف د دې سفر پر مهال به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په سیاسي او امنیتي برخو کې هم تفاهم لیکونه لاسلیک شي. په بغلان کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وژلي او په یوه پولیس سربېره یې څلور ملکیان ټپیان کړي دي. چاودنه جمعه ماښام د پلخمري ښار په یوه مستحمه سیمه کې د پولیسو پرنجر موټر شوې ده. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل
چهار نفر از افراد ملکی
سلور ملکان او یو پولیس تپین شوی دی، دو ملکان شهیدان شوی. په دې چاودنه کې د پلخمري ښار دکاندارانو ته ډیر زیان اوخته، شل دکانونه ویجاړ شوی دي،
تخریب شوه.
په ټپیانو کې د بغلان د مدني ټولنې د شبکې رئیس محمد عثمان شیرزای هم شامل دی. چا یا کومیډلی د دې بمی چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. ترامپ د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ ټویټ وکړ چې هغه به د جنوري په شلمه د متحد ایالاتونو د نوي ولسمشر په توګه د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون ونه کړي. دا به څلورم ځل وي چې د متحد ایالاتونو په تاریخ کې تلونکی ولسمشر د خپل ځایناستې د لوړې په مراسمو کې برخه نه اخلي. ښاغلی ترامپ یو بل ټویټ کې د هغو خلکو دفاع کړې ده چې ده ته رایه ورکړې. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو په یو ټویټ کې خبر ورکړ چې له منتخب ولسمشر جو بایدن او د بهرنیو چارو وزارت له راتلونکي نوماند انټونی بلینکن سره یې ولیدل. هغه د لیدنې هدف دا بللی چې د واک منظم انتقال آسان شي او دا یقیني شي چې په بهر کې د امریکایانو ګټې خوندي وي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه چې لیدنه یې ډېره اغراغنده وه او د انتقال په بهیر کې به د امریکا په استازیتوب ګډ کار ته دوام ورکوي. د بشری حقوقو دوه نړیوالو سازمانونو د روسیې لخوا د بهرنیو جاسوسانو لیست د پنځو روسانو د ورسیاتولو په مسله باندې اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتو د بشری حقوقو ادارې او د رسنیو د ازادۍ په برخه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي د روسیې د کار خندلې او ویلې دي چې دا ګام د مطبوعاتو ازادي او ډیموکراتیک ارزښتونه محدودوي. روسیې شاوخوا لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې د پنځو کسانو نمونه یې د بهرنیو جاسوسانو لسته ورزیات کړي دي. په دغو پنځو کسانو کې درې خبریالان دي چې له آزادې اروپا راډیو آزادي راډیو سره کار کوي او دوه نور د بشري حقونو فعالان دي. درې خبریالان چې د آزادې اروپا راډیو له روسي څانګې سره کار کوي، لودمیلا ستاوتسکایا، سرګی مارکیلوف او د آنلاین خبرونو ایډیټر دنیس کمالیاګین دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان استازي د جنوري په اتمه ویلي چې روسیه پر عمل سره غواړي د بشري حقوقو ملاتړ او خبريالان هدف وګرځوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی ټینګار کوي چې نن به د سولې په خبرو کې د دوی لومړی غوښتنه اور بند وي.
اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانستان خلک غوښتنې د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او په هغه باندې وړاندې دی.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې د اوربند وخت لا نه دی را رسیدلی.
انا شرایط فراهم کیږي بیت وخت ماسته ځکه دواړه جانبین باید اعتماد لوړې کچې ته ورسیږي.
د اوربند په اړه له جنرال دولت وزیری سره شخېدلی یم.
د افغانستان او دولت د افغانستان حکومت دوامدار چیغې وهي چې اوربند وکړي تر څو چې باور رامنځته شي چې موږ سوله وکړو.
د سولې په اړه د یوې مدني فعال نظر هم در سره شریکو.
غوښتنه مې دا ده چې سوله وشي، داسې نه چې دوی هلته دوهې ته ځي بېرته راځي، دوهې ته ځي بېرته ځي، داسې خو نه کېږي.
د غوړیا چار تفریحي پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د هوا د ککړتیا مسله څېړل شوې. د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو کاري ډلې نن د اجنډا پر سر خبري پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغان دولت مذاکراتي ټیم په اوربند ټینګار کوي او د خبرو په جریان کې به یې مطرح کړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم اوربند غواړي خو دا مسأله وخت نیسي. صفي الله سنکسی راپور لري.
د افغان جګړې د پای ته رسولو په هدف د خبرو نوې پړاو پیلېږي. هغه خبرې چې وړاندوینه شوې لانجمنی او لناندریو سره به مل وي. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت مذاکراتي ډله به د طالبانو له مذاکراتي ټیم سره د اجنډا پر موضوعګانو بحث پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي افغان ټیم پوره چمتووالی لري او په خبرو کې به د اوربند مسله مطرح کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د دغې مرحلې لپاره پوره چمتووالی لري. اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی چې د خلکو څخه استازیتوب کوي د افغانستان خلک غوښتنې د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او په هغه باندې وړاندې دی.
افغان حکومت وایي چې مذاکراتي ټیم یې قطر ته تر سفر مخکې د خلکو له بیلابیلو ډلو سره لیدلی او د هغوی د اساسي غوښتنې په توګه یې اوربند د خبرو لومړیتوب ګرځولی. د سولې د خبرو له اوسنۍ مرحلې خلک څه تمه لري؟ د خوست یو مدني فعال بختاجان بختیار وایي ټول وخت باید په اجنډاګانو ځای نه شي بلکې د اوربند په څیر په اساسي مسله خبرې پیل شي.
هیله مو ورڅخه ده چې د اساسي موضوعاتو ته داخل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته قراري راشي، خلک د آرام سا واخلي. که اوربند ونه شي خلک نهیلی دی او دا مذاکرات فکر کوم ګټه به ونه لري.
اخو د پکتیا یو مدني فعال عائله ګردیزی هم وای اوربند او سولې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
غوښتنه مې ده چې سولې وشي، داسې نه چې دوی هلته دوه ته زی بیرته راځي، دوه ته زی بیرته زی، داسې خو نه کیږي. په وژنه یې مخته نه زی، په قرارې په آرامۍ سره خبرې دی حل کې پدې نه کیږي چې ټول توپک راوخلي، توپک په زور مخته لاړ شي.
که څه هم عام افغانانو په وار وار د اوربند ټینګښت غوښتي خو جګړې او بریدونه نه یوازې نه دي کم شوي بلکې په وروستیو لږ تر لږه څلورو میاشتو کې هدفي وژنې او ډله ییز بریدونه زیات شوي. د کابل په پانتون برید او د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په شمول د ځینو خبريالانو او مدني فعالانو وژل هغه څه دي چې د ډیرو خلکو په میزان تاړولې. وسلوال طالبان بیا په دې باور دي چې د اوربند راتلو او تلا وخت شته. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اوربند زموږ هم هدف ده، زموږ هم هیله ده او موږ له هرڅه نه زیات په جنګ کې خلافات یو یا هرڅه نه زیات په جنګ کې مشکلات سره مخ کیږو. په لومړي کار کې جنګیږو خو داسې هغه شرایط فراهم کیږي بېرته وخت لاسته ځکه دواړه جانبین
له وسلوالو طالبانو نه په افغان حکومت سربیره نړیوالې ټولنې په تیره بیا امریکا چې دې ډلې ورسره تړون هم کړی په وار وار غوښتل شوي چې خپل بریدونه پای ته ورسوي او سولې ته چانس ورکړي. د سولې د خبرو د نوې مرحلې د پیل لپاره د افغان دولت پلاوی د جنوري په 15مه قطر ته ورسېد او چهارشنبه ماښام یې له طالبانو سره لومړنۍ ناسته وکړه. دوی مخکینی دا ور خبرو کې چې شاوخوا درې میاشتې دوام وکړ د خبرو په کړنلاره له ډېرو لانجو او ناندریو وروسته موافقې ته ورسېدل او خپلې غوښتنې یو بل ته وسپارلې. د افغان حکومت لخوا اوربند او د لاسته راوړنو خوندیتوب طالبانو ته د ورسپارل شوي غوښتنو لومړیتوبونه بلل شوي. اخوا د اوو زره طالب بندیانو خلاصون د طالبانو د اجنډا یوه مهمه موضوع جوړوي.
په راپور کې مو د طالبانو د ویان صفیح الله مجاهد په وینا واوریدل چې طالبان اوربند کوي خو تر اوربند مخکې یو اعتماد باید پیدا شي. ازادي راډیو چې د طالبانو د خبرو د اجنډا په اړه کوم معلومات ترلاسه کړي دي، دې ډلې د خپلو خبرو په پیل کې د اوربند مسله نه ده یاده کړې. له جنرال دولت وزیر څخه به واورو چې په اوربند ټینګار کوي.
هیله ده چې دواړه لوري په اوربند باندې موافقه وکړي، پریکړه وکړي تر څو چې اوربند ټینګ شي او سولې لپاره زمینه برابره شي.
تیر میلادي کال په روسي درو میاشتو کې چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې وي، په هغه وخت کې جګړې په افغانستان کې ډېرې زیاتې تیز شوې. دا ځل هم که چیرته په لومړیو کې دواړه لوري په اوربند موافقه ونه کړي، تاسو څه اټکل کوئ چې جنگونه به بیا هم تیز شي؟
کاملا تاسو وګورئ، که څوک د سولې سره علاقه لري، مینه لري او غواړي چې په واقعیت سره په افغانستان کې سوله ټینګه شي، باید اوربند وکړي. نو دا وژل د څه لپاره؟ دا ویجاړول د څه لپاره؟ دا وینې تویول د څه لپاره؟ کچېری د سولې سره رسیدل هدف. زه خو وایم زمونږ افغانستان حکومت زه نه ویان دیم او نه د چا پلوي کوم، خو مقصد دا دی چې د افغانستان او دولت د افغانستان حکومت دوامدار چیغې وهي چې اوربند وکړي تر څو چې باور رامنځته شي چې موږ سوله وکړو. نو معنا دا ده چې کچېری طالبان په دې ټینګار کوي چې جګړې ته دوام ورکوي او وژل او ویجاړول نه دروي، معنا دا ده چې دا ټول مسؤلیت هغوی ته راجع کیږي. نظم په عقیده باندې دی اوربند وکړي چې سولې ته لاره ورشي، دواړو خو په منځ کې باور رامنځته شي. تر څو چې اوربند رامنځته نه شي جګړه روانه وي. زه فکر کوم چې دا د سولې خبرې اسې خبرې دي او هغه خوا چې په اوربند نه کوي، معنا دا ده چې هغوی وخت هم ضایع کوي او اسې بانی کوي، سولې ته رسېدل نه غواړي.
له نظامي پلوه جنرال صاحب وزیري، څه فکر کوي چې کله چې دواړه لوري په جګړه کې ښکیل وي، ولې اوربند ته تن نه ورکوي؟
ګوره، دلته یو خبره ده، دا دوی غلطه کړې ده. دا دي دوا متخاصمې ډلې چې دي، دا دواړه افغانان دي. دوی په دې فکر دي چې کچېری موږ په دې جګړې په ډګر کې موافق شو، بریالي وو او زورور ښکار شو، موږ به ډېر څه لاس سره وړو. دا په هغه صورت کې کیږي چې کله یو هیواد یو بل هیواد سره د یو متخاصم یو بل ډلې سره جګړه وي. دا خو دواړه افغانان دي، هر څومره چې وژل کېږي معنا ده چې هماغه ډله د خلکو نفرت د هغوی نه نورم زیاتیږي. اوس طالبان که په دې فکر وي چې د جګړې په ډګر کې به بریالیتوب لاسته راوړي، خو زه په اطمینان درته ویلی شم چې په افغانستان کې یوه ډله نه ده توانېدلې چې د جګړې په ډګر کې بریالیتوب لاسته راوړي. تاسو وګورئ، د څلوېښت کاله جګړې روانې دي، هیڅوک په دې موافق شوی نه دی چې واک لاسته راوړي، په زور باندې یا د جګړې په میدان کې دا وګټي. بنان دوی په چې اوربند ونه کړي، د جګړې په ډګر کې که هر څوک ټینګار ورباندې کوي، هغه موافقت لاسته نه شي راوړي.
جنرال صاحب وزیري، تیر کال د فبروري په وروستیو کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون وشو د سولې، له هغه وروسته دا تقریبا د یولسمه میاشته چې روانه ده. په دغه موده کې د افغانستان حکومت او طالبانو چې په یو بل باندې بریدونه کړي دي، غالبا لکه څنګه چې لازجي راډو راپورونه لرو، یوه هم کومه نوې سیمه نه ده لاندې کړې، کومه ډېره مهمه سیمه. تنها چاودنې دي، او دلته یو ترور شوی دی، هلته یو ترور شوی دی، دلته یو ټانک تخریب شوی، هلته ځینې طالبان وژل شوي دي، هلته ځینې عسکر وژل شوي دي. په دې حساب باندې په دغه ډول جګړې کې، آیا د سولې په خبرو کې که سم تاسو یو څه وضاحت ورکو، آیا د سولې په خبرو کې دا امکان لري چې څه برلاسی ترلاسه شي؟
زه فکر کوم چې دا وژل او دا ترورول او دا انفجارات چې کیږي، دا که طالبان منکریږي د دینم، دا د طالبانو مسؤلیت نه غوښ ځان نشي خلاصولی. ځکه هر څوک چې دا انفجار کوي یا ترور کوي یا داسې زمینه طالبانو ورته مساعده کړې ده، بستر ورته طالبانو جوړ کړی دی، طالبان یې داسې کوښښ وکړي چې اوربند وکړي چې په افغانستان کې معلوم شي چې دغه نورې ډلې چې سوله نه غواړي، اوبه خړوي او مایان نیسي، چې دا څوک دي چې طالبان دلته برید وشي، طالبان یې موږ نه دی کړی. نو معنا دا ده چې نورې ډلې شته، نورې ډلې په هغه صورت کې معلومیږي چې طالبان اوربند وکړي او هغو معلوم شي. نو په دې صورت کې اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته ځي، او د طالبانو نه خلک نفرت پیدا کوي، خلق ورته په خستر کې نه ګوري، خلق کورونه ورانیږي، خلق ورونه زامن اولادونه وژل کیږي. نو معنا دا ده چې یوازې لارې ور بند او بس خلاص. که ور بند وکړي باور رامنځته شي دوی سولې ته رسیږي که نه وي، هسې خبرې دي، وخت ضایع کول دي.
د جنرال دولت وزیری څخه مننه. پرون په خوست کې مدني فعالان د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلاو وغوښتل چې په دې دوهم پړاو خبرو کې د اوربند ته لومړی توپ ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
خوستی فعالان وایي د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دی دا ځل په بین الافغاني خبرو اترو کې په اوربند ټینګار وشي تر څو د سولې په دې پروسه د خلکو باور پیدا شي. د پنجشنبه په ورځ مدني فعال عبدالرؤف ننګیال آزادۍ راډیو ته وویل که چیرې یوازې په اجندا په میاشتو میاشتو وخت تیریږي دا به په دې معنا وي چې سولې ته ژمنتیا نشته او افغان وژنه به دوام پیدا کوي.
څومره چې د خلکو سره موږ ناست یو، د مشرانو سره، ځوانانو سره، د بېلابېلو قطاګوریو سره، د ټولو هیله دا ده چې هم حکومت هم طالبان هغه باید عملا د سولې لپاره ګام وچت کړي، ځکه که یوازې په یوه موضوع باندې درې میاشتې څلور میاشتې پنځه میاشتې وخت تیریږي دا په دې معنا ده چې ژمنتیا سولې ته نشته. په مبین کې به افغانان وژل کیږي، مېرمنې به کونډیږي، ماشومان به یتیمان کیږي. عملا د سولې لار دا ده چې دواړه اړخونه سره کینی اوربند وکړي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نشي، ځکه دا د ولس د هیلو ارمانونو سره لوبې دي.
مدني فعال قادرګل سنگین وایي افغانان په ډېر بد حالت کې دي، د فقر او غربت څخه په تنګ راغلي او د ټولو غوښتنه هم دا ده چې په اول ګام کې د افغان وژنې ناتار ودرول شي.
په لومړیو کې ولسونو او خلکو د دې لپاره ستره امیدواري او خوشبيني و، خو کله چې د وخت په تیریدو دا خبرې پیچلې شوې نو خلک ټول موږ شک لاندې شو. د دې باور د لاسته راوړلو لپاره د لومړی اوربند وشي، له اوربند وروسته د بحث وشي، ټول غاړي چې کوم امتیازات غواړي یا په هیواد کې د قانون جوړولو لپاره کومې طرحې لري دوی د منطقي خبرو او دلایلو له لارې خپل پروګرامونه مخکې بوزي. خو خلک سخت په بد حالت کې دي، په فکر کې دي، له بم جنگ او مرګوب لینا تنگ راغل دي.
بختاجان بختیار بیا په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د اجندا په سر هوکړه ولسته ستړي کوونکې ګڼي او زیاتوي که اوربند ونشي نو د دې خبرو څخه د کومې ښې پایلې هیله نه کیږي.
کله اړخونو څخه هیله مو مور څخه ده چې د اساسي موضوعاتو ته داخل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته قراری راشي، خلک د آرام سا واخلي. که اوربند ونشي خلک نه هیلي دي او د مذاکرات فکر کوم ګټه به ونه لري.
د افغانستان خلک په جرګو مرکو د شخړو او لانجو د حلولو اوږد تاریخ او منلي دودونه لري. مدني فعال نسیم نجات هم وایي که د خبرو دواړه اړخونه سولې ته رښتینی وي نو یوې حل لارې ته رسیدلی شي.
اول چې سوله رامنځته کېږي باید موږ تېرې تاریخ نه زده کړه وکړو. تېر تاریخ موږ ته سدوزی بارکزی جګړه وه. په دا جګړه کې چې کله سدوزی بارکزی سکینست لومړی هغه خلک سولې مرکچیان وو چې په جنگ کې خپل اولادونه له سفر کړي، چې کله اولادونه له سفر کړي هغه خپل خوږ غلدلی شي ډول خوږ وي. خو دوی بیا کوم امتیاز نه وخواستو، حتی د دې مړې هم اوګرا اوګرا به خوړه بس نه خوړه. خو کدا ډول موږ صادق او محصل خالق وی به وسوله وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان ترمنز د لومړي پړاو په خبرو کې چې درې میاشتې وخت ونیو د خبرو په اجندا او تګلاري هوکړه شوې ده. افغان مرکشي پلاوی ویلي د دویم ځل خبرو تمرکز به په اوربند سیاسي مشارکت او د نظام پر سرنګوالي ورټول وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو آزادي رادیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د خبرونه په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړه او چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونه ته اسمت څاروان کتنه کوي.
رایس تو پیس امریکایی خبرونی در افغانستان و پاکستان ترمنز در سوداگری اړیکو په اړه لیکنه خبره کړي. د دې لیکنې سرلیک دی د افغانستان و پاکستان د سوداګری موافقه پر رڼا کې د تجارت راتلونکی څنګه ښکاري. رایس تو پیس لیکي د افغانستان و پاکستان د سوداګری استازو ترمنز له څو میاشتې خبرو وروسته داسې ښکاري چې دوه هیوادونه د جنوري تر پایه پورې د تجارتي موافقې نهایي کېدو ته ورلنډ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو د مخکینۍ موافقې د مودې پوره کېدو ته یوازې یوه میاشت پاتې ده. خبرونه وایي چې په تېره موافقه کې ډېرې ستونزې وې چې له کبله یې تېر کال د دوو خواوو سوداګري راکړې ورکړې خورا کمې شوې. د خبرونې پر اساس افغانستان د پاکستان لپاره نه یوازې له دې نظره مهم دی چې د تولیداتو لپاره یې بازار دی، بلکې دا هیواد د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره د دروازې حیثیت هم لري. د دې لیکنې له خپرېدو یوه ورځ مخکې د پاکستان د صدراعظم ځانګړي سلاکار شهزاد ارباب وویل چې له افغانستان سره د سوداګرۍ د زیاتولو لپاره ګامونه اخیستل شوي دي. د پاکستان دان رسپانې د راپور لمخې شاغلی ارباب د افغانستان سپین بولدک ته نږدې د چمن سرحدي شارته له یوه پارلماني پلاوي سره د سفر په مهال وویل بېلابېلې طرحې په پام کې نیول شوي چې له افغانستان سره د پاکستان د سوداګرۍ راکړو ورکړو په لار کې خنډونه کم شي. رایس تو پیس بیا د هغو خنډونو یادونه کړې چې افغان سوداګري د پاکستان له لارې د هند سره په سوداګرۍ کې لري. د دې خبرونې پر اساس افغان سوداګر وایي چې هند ته د دوی ترانزیتي لار ډېر واري له خنډونو ډکوي او ګرانه تمامېږي. اټلانټیک کونسل یا د اټلانټیک شورا څېړنیز انسټیټیوټ په 2021 میلادي کال کې د افغانستان بیلابیلو ستونزو او چیلنجونو لکه د سولې پروسې، د برېښنا کموالی، د جګړې په لړ کې د شویو جنایتونو لپاره انتقالي عدالت، د نوي نسل او ځوانانو رول، د افغان ملي امنیتي ځواکونو راتلونکي او د چاپیریال ستونزو ته تر جلا جلا عنوانونو لاندې کتنه کړې ده. دلته یوازې د هوا د ککړتیا موضوع ته اشاره کوو. د اټلانټیک شورا وایي چې د چاپیریال ککړتیا د افغانستان د ښارونو د اوسیدونکو چوپه یا خاموشه وژون کده. د دې شورا پر اساس د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې د هوا ککړتیا هر کال 20,000 افغانان وژني. د اټلانټیک شورا لیکلي چې د افغانستان ولسمشر د پلاستیک او ربړ سوځول منع کړي او په حمامونو او نورو ځایونو کې د فلټرونو نصب اړین کړي، خو له دې سره سره د کابل په شمول د افغانستان د لویو ښارونو هوا مخ په خرابېدو ده.
د هوا د ککړتیا په ارتباط د سجرډو په روان خبرمنه کې وړاندې د کور کلیپ پروګرام کې اوریدل شي. خو یو سیمهیز موضوع راخلو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د وشتل شویو کانکیندونکو مړی لا هم خاوروتنې د سپارل شوی او د هزارګانو اعتراضي پرلت دوام لري. یو لس کانکیندونکو د جنوري په 3مه د وسلوالو په برید کې وشتل شول چې ټول هزارګانو. د پاکستان سرتیا اعظم عمران خان ویلي که هزارګان مړي خاورو ته وسپارې دی حاضر دی چې کوټې ته ورشي او له خلکو سره وګوري. په کوټې سربیره په کراچۍ کې هم هزارګانو اعتراضي ناستې پیل کړې چې په دې لوی بندري ښار کې کاروبارونه اغېزمن کړي دي. دا ازادي راډیو خبر د مرکزي څنګه راپور له صفي الله ستانکزي څخه.
عمران خان د کوټې له هزارګانو غوښتي چې که دوی د مچ پیښې مړي ښخ کړي نو د پخپلا کوټې ته ورځي، خو د حکومتي چارواکو د بدنامولو یا بلک میلینګ ګواښ نشي منلی. د پاکستان صدراعظم عمران خان دا خبره جمعه په اسلام آباد کې د خصوصي ټکنالوژۍ زونونو د پیلولو پروګرام ته په وینا کې وکړه. د جنوري 3مه د کوټې شاوخوا 6 کیلومتره ته پروت د مچ په سیمه کې وسلوالو بریدګرو 11 کان کیندونکو چې ټولې هزارګانو وژلي او څلور نورې ټپیان کړي. په دې کې و تنه د افغانستان هزاره وګړي دي. د وژل شویو اهل تشیع زارګانو خپلوانو د دې پیښې پر ضد د احتجاج په توګه هم مړی نه دي ښخ کړي. په دې سربیره چې د دې پیښې هر اړخیزه پلټنه غواړي، ازاداره کورنۍ او خپلوانو دا شرط ایښی تر هغو چې عمران خان نوی ورغلی او د خوندیتوب ډاډ یې نوی ورکړی، خپل مړي خاورو ته نه سپاري. عمران خان د جمعې پر ورځ ویل هزارګانو باندې ډېر ظلم شوی، خو که مړي خاورو ته وسپاري دی ورسره ګوري.
تو میں نے ان کو شورٹی دی کہ ہم ان کو پوری طرح
ما دوی ته پوره ډاډ ورکړی چې تاوان به ورکو او خپ حملرنه به پیکو. تر پرونه چې کومې غوښتنې دوی لرلې موږ ټولې ومنلې. له دې ستیجه پریږه کوم که نن هم خپل مړي خاورو ته وسپاري، زه کوټې ته ورځم او ورسره ګورم.
میں آج کوئٹہ جاتا ہوں لوائکین کو ملتا.
د پاکستان د اپوزیشن ګڼو مشرانو هم له هزاره پر لتوالو سره غم شریکی کړي او ځینې کوټې ته ورغلي. د مسلم لیگ نون ګوند، پیپل پارټي او جمعیت علماء اسلام مشرانو له صدر اعظم عمران خان غوښتي چې خپل لوی دی پریږدي او زغرده دی په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت تورشي. داعش یا اسلامي دولت ډلې د هزاره کان کیندونکو د وژلو مسولیت په غاړه اخیستی. په کوټي سربیره د کراچۍ هزارګانو هم لوی لارې بندې کړي او اعتراض یې پیل کړی. د کوټي او کراچۍ د هزارګانو اعتراضي پرلتونو په کوټه او کراچۍ کې کاروبارونه اغیزمن کړي. د توکو د انتقال یوې ټولنې رئیس رانا اسلام ازادي راډیو ته ویلي څه باندې 5000 لارې له څلورو ورځو د کراچۍ په لویه لار درېدلې. د پاکستان د صادرونکو ټولنې رئیس وحید احمد وایي په ایسار شویو لاریو کې 400 کانتینره میوه هم بار ده چې ښایي ژر خرابه شي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای ویاند وایي اعتراضي ناستې د دې لامل شوي چې 150 کورنیو بهرني الوتنې هم لغوه شي. د ریل پټلیو مسؤلینو بیا ویلي د ښار دننه یا چټکو اورګاډو سفرونه له ځنډ سره مخ شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ مرکزی روزنتون کې د یونیسف لخوا لنهاتیا یتیمو ماشومانو سره د ژمنیو او نورو موادو مرسته وشوه. په دغه ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاالله نوري د دې کومک په اړه د ازادي راډیو د راپور په پیل کې وویل.
نه هرتی ماشومان سره جمانی لباس مرسته وشوله چې د کور ظروف او دغه ایتمان خو کورونه هم لري چې پاغه کې چجوش د بخار سمسی کاسې قاپونه پیلې یعنی ګلاسونه او شتلی ګلاسونه بنین جوراب.
محمدی صاحب د رقیب دواړه یتیمان دي چې اوس د اسد آباد په مرکزی روزنتون کې پزده کړو بوختي مرسته تر لاسه کړي. وایي
د کور سامانو د ماشمانو جوراب جمپر ډیک بخار ول او دا شنوره مونږ ډیر خوشاله یو د یونیسف سره ډیر مننه کوو چې مونږ ته مونږ سره مرسته وکړه.
مونږ ډیر خوشاله دی باندې ما اوس پورې د جمی سامان د جمپر مننه لرم. دی ځکه مننه کوم چې ما ته او جمپر راکاو جوراب راکاو د نور د کور سامان زمو په کور کې نور لوغي موږ چنو څه وسام نه درلو.
د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین وای په کونړ کې 15 روزنتونونه لري چې اوس مهال په کې لزرو زیات یتیمان او بې سرپرست ماشومان په زده کړ بوختي چې ټول ژمنۍ او نور اړینو مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو لا پیغامونو
من دلاره پورو چارواکو څخه دا غوښتنه کوم د سمشر څخه د پورو چارواکو څخه چې موږ ترې ما پکتیکا مرکز شرانه کې مالیدونه د شهیدانو حقوق نه راکل کې د شپږ نیوي د اووه نیوي تقریم ته نه نیوي ورته د 2000 کال ده یویشتم کال دی برسو خو چې موږ ته نه دښې کرشنایي تذکری هم موږ ترلاسه کړې دي. خو سره موږ کوم راسره کوم تاسو پیسې والا کوم پیسې ته به سره موږ ته والا سبي نه سره ډېر ظلم زیاتای کیږي او نور داسې د سیمنګ سره زیاتای کیږي. کله د سره یو بل ته انتقال کله بل ته انتقال کې چې موږ ورې ورسو موږ ته پوښتنه پاش ویل کیږي. تاسو د غالي راډیو نه ډېر مننه چې ما په غرام لړپورو چار وخت رسول السلام علیکم فدای سامان.
زه حاجی سیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه محترم الله چې د کاتازل ننډی کا کرای او حکیم آباد خلک د سکلو وبنه لري او داسې وبس کی چې هوا د حیواناتو د فضله موادو نه ډکې دي او خلک ډېر مرضونو سره لاس او ګریوان دي. تاسو څخه مې هیله دا ده چې زموږ دا پیغام لوړ فلو چارواکو ورسوي چې د دې خلکو لپاره څاګانې وکیندل شي او د دې مشکل ته حل وفصل شي. والسلام په احترام.
زاجی توشی د زابل ولایت څخه خبره کوم. 2021 میلادي کال به د افغانانو لپاره د سولې د امیدونو کال وي او د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ به د مذاکراتو لړۍ تسلسل پیدا کړي او بالاخره به ان شاء الله وي نتیجې ته ورسیږي. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني سبا 12 شپږنوي پټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د کورکلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ککړ چاپیریال پاړه اوریدل شي او همدارس د ګوړی اچار تفری پروګرام لرو. تر دغه ونیزو پروګرامونو مخکې به وړاندې یو امنیتی راپور هم راوخلو. د پکتیا امنیتی چارواکي د شپږو ولسوالیو د لارې د پرانستو ادعا کوي. په دې اړه به هم راپور درکړو. خو اته به جواب دېش دقیقې دي لنډ خبرونه. تا تمه ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د افغان سولې د دویم دور خبرو د پیل په اړه خبرې وکړې. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مردوف په نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري. دی پرون کابل ته ورسېد. د دې سفر په ترڅ کې به ښاغلی مردوف له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادو ترمنځ د تیلو او ګازو په برخه کې یو لړ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. په بغلان کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکیان وژلي او په یوه پولیس سربېره یې څلور ملکیان ټپیان کړي دي. ترامپ د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې پر ورځ ټویټ وکړ چې هغه به د جنوري په شلمه د متحده ایالاتونو د نوي ولسمشر په توګه د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه وانخلي. او د بشري حقونو دوه نړیوالو سازمانونو د روسیې لخوا د بهرنیو جاسوسانو لیست د پنځو روسانو د ورزیاتولو په مسله اندېښنه ښکاره کړې. د پکتیا امنیتي چارواکو د شپږو ولسوالیو لاره د خلکو او دولتي کسانو پر مخ د وسلوالو طالبانو له کنټرول خلاصه کړې ده. دا لاره له نږدې اووه میاشتو راهیسې د طالبانو په لاس کې وه. نور په دې راپور کې
په پکتیا کې د شپږو ولسوالیو هغه لاره چې له تیرو نږدې اووه میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه نږدې درې اونۍ وړاندې د خلاصولو لپاره عملیات وشول. د پکتیا اوسیدونکو وایي د دې لوی لارې د امن کولو لپاره باید لیوې خوا د لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو ترمنځ فاصله راکمه شي او یو شمېر نوي پوستې رامنځته شي. له بلې خوا د امنیتي ځواکونو ترمنځ باید پیاوړي همغږي رامنځته شي. د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایي
په لویه لاره کې د ګردیز او پټان پوستې ځای پردی نه شي. دغه لاره به د تیرو کلونو په شان همداسې بیا هم نه وي. لویه ستونزه دغه ده چې زمونږ امنیتي پوستې یو له بل سره نږدې نه دي. په هغو سیمو کې چې د پوستو څخه لرې دي په دوامدار شکل وسلوال طالبان راوځي.
د دې لارې د خلاصون لپاره دوه ځله پخوا هم عملیات شوي وو خو له ماتې سره مخ شول. د پکتیا ځایي چارواکو که څه هم د ګردیز پټان د لوی لارې د خلاصون لپاره په دریم ځل عملیات بریالي وبلل خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړي یوازې عملیات کافي نه بولي او د لارې د امن کولو لپاره د عملي او دایمي اقداماتو د پورته کولو غوښتنه کوي. د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل
عملیات ورسته د نظامی بیزونو ځای په ځای کول دي. درس دی امدخل او د اریو بولسوالۍ ترمنځ د خیرمنی په سیمه کې د اسکندرخیلو سیمه کې د بیزونو د جوړولو ژمنې کړې دي. هله لرو چې د غشملې په دروز ډول عملی کړی شي.
د دوی په وینا د ګردیز پټان ترمنځ په لویه لاره کې د شوات، مشکۍ، انډوام، حسنخیل، کړکین او یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې وسلوالو طالبانو پکې دوامداره حضور درلود. تازه د 203 تندر قلو اردو د رسنیو مسؤل ایمل مومند وایي چې یادې سیمې ټولې له وسلوالو پاکې کړي او د لارې په اوږدو کې د یو شمېر نویو پوستو د جوړولو چارې هم بشپړې کړي دي.
دو بیزونه مکمل تکمیل شوی، دریم هم تکمیل دی. د پلان سره سم د دې نه مخکې هغه سیمې چې د امنیت په تامینولو کې موثر دي په هغې کې هم بیزونو جوړول پروګرام دی او په هغې کې به ګډ ملي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي.
ښاغلی مومند د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دې لویې لارې د امنیت لپاره همدا درې پوستې کافي دي وویل چې تر تهدید لاندې پاتې سیمو کې به هم په راتلونکي کې پوستې جوړې کړي او تر هغه وخته به د دوامداره ګزمو او چیک پوینټونو له لارې د دې لارې مسیر د خلکو او نظامي کسانو لپاره امن کړي. د وسلوالو طالبانو ویاند له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یاده لاره یوازې د افغان دولت د کارکوونکو په وړاندې تړلې وه خو د وروستیو عملیاتو او د نویو پوستو د جوړولو په اړه تر اوسه خبرګون نه دی ښودلی.
نن سبا چې راغلی هم مرا سره جنگ کړی دی په مسې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغې ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام.
آیا کورنۍ د هوا په ککړتیا کې ونډه درلودلی شي؟
هوا خو د غزمنګ د لاسه چټلیږي، په دې خاطر چار شي سوځو، د خاطره ټوله هوا چټاله ده.
د ککړې هوا عمده لاملونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هیواد کې د نفوس تراکم، بل د هغه وسایطو تراکم چې هغه ډېر زیات دود تولید، همدارنګه د شنو ساحو نشتون.
او د ککړې هوا خطرونه څه کېدلی شي؟
دغه مریضګانې لاسته راځي، هغه د ټولو زمونږ ستاسې سینه بغالو د ډېر مشکلاتونه زمونږ دندې اواد لاسته دي.
قدرمنو اوریدونکو، نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ورستربلې هوا ککړیږي او د هوا د پاکوالي په منظور څه باید وشي. د خلکو د نظرونو ترڅنګ د چاپیریال ساتنې د ادارې له یوه رئیس سره مرکه هم لرو. زه همایون هیواد یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې.
خوږو اوریدونکو، د هوا په سړېدو او د ژمي په رارسېدو سره د هېواد په مرکز او لویو ښارونو کې د چاپیریال د ککړتیا ناوړه اغېزې تر بل هر وخت څرګندې ښکاري. په دغه موسم کې نه یوازې د هوا ککړتیا لوړېږي، بلکې له امله یې ولس په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کېږي، او د دغه ناروغیو له امله خلک هم له روغتیايي پلوه او هم له اقتصادي پلوه له سختو ستونزو سره مخ کېږي. ځینې وخت خو خپله خلک هم د هوا د ککړتیا باعث ګرځي. په همدې تړاو د کابل د کارتینو اوسیدونکی میرزا محمد هغه کس دی چې په بخارۍ کې د لرګیو پر ځای ربړونه او داسې نور شیان سوځوي. ما وړه وای
بس دا بوټان کته دا شان کس وځو اوان نسنګ کو ز یخ نه خزان نس مړ کوي، یخ دا یخ زیات نسنګ کو مجبوری ده، زدت کز نسنګ کو مجبوریم ده، کور غرم ټول مریضان دي، ټول ناروغ یو، تخیز زکام ده، نور دنه خوځي زرا دغه خراب هوا ته بیرنم د کورتم دغه بس مجبوری ده، مجبوری ده ساده دغه سوځ نسنګ نه لرګي مرګي نه ساخسته لرګي پچ شو چالجار خرڅو دمه کیس ډوډۍ پیدا سی بس نو خوش نس دا بوټن ربرن دا شهر مان پیدا کو پس ګرځو وټ پس لېجلې دغه پیدا کای چې ما خبر شي راوړي بخاری پسا چې وسوځي چایم په پکاو دی کوم په کو کته خار شي پکو.
په پلازمینه کابل کې د ګردونو او تور لګي په لیدو تنفس کول ستونزمن ښکاري، او په هوا کې دومره ککړتیا احساسېږي چې په رڼا او لمرین ورځ د تیارې او ریزو حالت یې رامنځته کړی وي او نږدې سیمه نه لیدل کېږي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زرغونه هم له ککړې هوا شکایت کوي او وایي چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. نوموړي زیاتوي
هوا خو رښتیا ډېره الوده ده، موږ باید خپل کوشش وکړو چې دغه مریضګانې لاسته راځي، هغه د ټولو زموږ ستاسې سینه بغل او د ډېر مشکلاتونه زموږ دندې اواد لاسته دي. دا باید موږ تاسو خپل کوشش وکړو چې د بخاریګانو کې داسې جنډې او دا شیان ونه سوځو، دا شیان ونه سوځو په دې خاطر چې دغه موږ تاسو خپل ځان ته ډېره نقص کوي. بخاري میشه ده، لرګي پکې سوځو، لرګي او لرګي سوځو، څنګه زغاله تاسو سوځو پکې چې دا ډېر هغه دې نقص کوي. په دې خاطر چې دغه هوا چې خراب شله پوشه چې مریضګان هم ډېریږي، نو خپل را کابل د هوای بيخي خراب شوه ده، شپې خواته خواصله نه تراوتل نه کیږي، په دې خاطر چې بيخي ټول مریضان دي. زه ما خپل د کاکا مسه په ساته تفل کې بستر شو بچار دلا سیلا
شنن کې پدې اندی چې د چاپیریال ککړتیا اوس په یو ناورین اوختي او په مستقیمه توګه د هوا د وګړو لژوند او مرګ سره تړلې موضوع ده. دغه راز د هوا او چاپیریال د ککړتیا لامل از موږ اقتصاد په تیر بیا از موږ د کرنې سکتور او کرنیزو توکو لکه میوو، غلو، دانو، سابو او ترکاریو ته سخت زیان رسیږي. دا چې ککړه هوا نورې کومې روغتیایي ستونزې جوړوي، له ډاکټر محمد فهیم افین څخه به واورو.
آلودگی هوا ډېر ضرورونه لري او کېدای شي چې د آینده د عمر اوږدواله د انسان کم کوي. د آلودگی کېدای شي د مختلفو ساحو د وضعیت مصاحب کېږي، ډېره ډېره طرق تنفسي او د قلبي، روحي او د جلدي مشکلات، او کېدای شي چې د هغه ښځې چې حمل لري هغوی سره هم ډېره ستونزې په راتلونکي طفل ورسره پیدا کېږي.
دا کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه وري. دا چې د هوا د پاکوالي په منظور خلک څه وکړي، دا خبرونه په دې برخه کې د مخالکو نظرونه اورو.
دا د
زما نوم عزیز ده د کابل وسدین کې ما خلک ته خدا په کار ده چې ځان وساتي ځان ته ماسک واخلي چې د ناروغي او مریضی نه ځان وساتي او دولت باید عامونه نه پریږدي چې پلاستیک دغه شیان وسوځوي چې هوا خرابوي
زایب خان زادران خبر کوم د اصلي زایم خوز د قابل وسیدن کیما ولا اوا نظر اوا خډره سخت کړ د خوستان بدل سبب مزګر غش ګزار ډیر مشکل کیږي د دولت وظیفه ده باید عامونه کنټرول کی د وټلونه بازار وټلونه کنټرول کی خار زکه چدی ربړونه سوزي ټایر سوزي پلاستیکونه سوزي
اصلا دلغمان سیدون که از خیلی متقابل کنم انو باید دید پرچ مریضان نشو جلوگیری و که خدا چه ماکس واغوندو داغ اضافی شاین چه منگا سازو لگا دا جنده دا دود دا خراب تیل چه استفاده که پا موتر رو که داغ نباید جلوگیری و که سرسوی منگا فضا پاکشی
درنو اوریدونکو ککړتیا په طبیعي محیط کې د ککړونکو شیانو تعریف ته چې منفی بدلون رامنځته کوي دا چې کوم لاملونه د هوا د ککړتیا سبب شوي د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې برخه کې څه کړي او د هوا د پاکوالي په خاطر څه کول پکار دي دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې له رئیس جلال الدین ناصری سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم
خخ غلی رئیس صاحب رازو لمړی پښتنه و داسې مطرح کو چې دا چې هوا ورځ تر بلې ککړیږي عمده علتونه څه دي
هوا د ککړتیا لاملونه په هیواد کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سروې د ارزونې په اساس باندې ډیر واضح او روښانه دي چې هغه عبارت لدینه دي په هیواد کې د نفوس تراکم په خاصه توګه په لوی ښارونو کې دا هم ځان ته خپل عوامل لکه فقر جنگ نامنی دا ټول د دې باعث شوی دی چې ډیر نفوس د هیواد په ښارونو کې پزیشوی ده چې بل اړخ ته هوا ککړه کړې ده بل د هغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات دود تولیدوي دا هم د دې عامل شوی ده چې په هیواد کې زیات دود تولید شي او هوا ککړه شي همدارنګه د شنو ساحو نشتون په د هیواد په لوی ښارونو کې د هغه اسناف فعالیتونه چې هغوی د خپل د روزمره فعالیت لپاره د هغه سون توکو څخه استفاده کوي چې هغه ډیر زیات دود تولیدوي او په ټوله کې بل اړخ ته خپله طبي حالت د نړۍ د ځمکې د هیواد تغییر کړی دی چې موږ او تاسو د اقلیم د بدلون مسایل په دې ورځو کې هم په هیواد کې او هم په نړۍ کې اورو دا د دې باعث شوی دی چې هوا یې ککړه کړې ده
تاسو څه شوي چې تاسو مثلا کوم حمامونه بند کړي وي چې هغوی د سون توکو نه ښه ګټه نه پورته کړي نور څه سوځولي لکه مثلا رابر بوټان دا شیان چې هوا یې خرابه کړې وي هوا یې ککړه کړې وي تاسو کوم څه شوي چې تاسو بند کړي وي یا نانوایي ګانې یا حمامونه څنګه
سل په سلو کې کچیر ته اوس تاسو زمونږ د ادارې د ویب سایټ او د فیسبوک پاڼه ته لاړ روزانه موږ چې کله نظارت کوو د شلو نه تر پنځه دیرشو فعالیتونه د موږ هغه د دې باعث شوی چې هغه مسدود شوی دی چې دا یو ښه زیری ده کچیر ته تاسو د هوا ککړتیا وګورئ د تیرو هفتو نه نظر دې هفتې ته په مراتبو ټیټه شوې ده دا دقیق او ساینسي مسله ده چې زه تاسو ته وایم له تیرو هفتو نه په مراتبو ښه شوې ده
د چاپیریال ساتنې اداره کوم نور پلان لري عمده چې البته د هوا نور هم را
منگ دو ڈول پلان د ہوا د ککړتیا لپاره د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په لاس کې لري د دې لپاره منگ یو لنډمهاله پلان جوړ کړ چې یو لس موارد دي په دې لنډمهاله پلان کې او دا د هغه کمیسون چې هغه د ککړتیا عالی کمیسون ده د دې د تایید مهر په ولګو او اوس عملا دا د کابل ښار او په نور لوی ښارونو کې تطبیق وړل چې په دې یو لس مواردو کې د عامه پوهاوی څخه نیولې د مطبوعاتو همکاري څخه نیولې زمينه سازي موږ څنګه کولای شو د هغه اړوند ادارات سره همغږي وکړو چې هغه پاک انرژي هیوادوال ته وړاندې کی تر څو پورې هیوادوال د ډېر خراب انرژي څخه استفاده ونی یو هغه اوږدمهاله پلانونه دي چې په اوږدمهاله پلانونو کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ټول هغه پروژې چې هغه په حقیقت کې په هیواد کې تطبیقیږي او په آینده کې د دې تصور ده چې باید ککړتیا تولید کی دوی نه موږ د چاپیریالي محیطي او اجتماعي مسایل لپاره
راپور غواړو تر څو پورې دوی دغه د ککړتیا د کمښت فکتورونه هلته په خپل راپور کې ځای په ځای کړي. که چېرته دوی دا په راپور کې ځای په ځای نه کړي، موږ اتومات د دوی هغه فعالیت له همدغه شروع څخه ورسره موافقه خپله نه اعلانوو. کله چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې موافقه اعلان نه کړه، هغه پلان نه عملي کېږي. بل د شنو ساحو په ډیروالي باندې زموږ ډیر زیات تمرکز ده.
هم پوهاوی دپاره چې تاسو مخکې یادونه کړه چې هم پوهاوی دپاره هم ضرورت ده او تاسو په دې برخه کې هم کار کوئ. دلته څومره یعنی خلک څومره هم نظر دي او څومره هم پوهاوی دپاره څه کارونه کړي دي؟
موږ په لنډمهاله پلان کې د عامه پوهاوی لپاره اول هدف چې موږ تعین کړی هغه د عامه پوهاوی ده. موږ عامه پوهاوی اول د مطبوعاتو څخه شروع کړی ده. د هیواد په داخلي مطبوعاتو کې، په تلویزیونو کې، په راډیوګانو کې، په چاپي خپرونو کې د هوا د ککړتیا په اړه باندې زموږ همکاران د تقسیم اوقات په اساس باندې له دوی سره همغږي لري او هغه تازه راپورونه ورکوي. په حج او اوقاف وزارت سره زموږ همغږي ده تر څو پورې هغوی د جمعې په خطبه کې، په نورو مذهبي مسایلو کې د هوا د ککړتیا هغه عوامل چې په حقیقت کې په اکثره مسایلو کې موږ او تاسو خپل هیوادوالي هستو، دوی پوه کې تر څو پورې په خپل اعمالو کې هغه اصلاحي نقاط په نظر کې ونیسي تر څو د هوا ککړتیا راکم شي.
مننه کوم رئیس صاحب، روسي کې بل ستراتیژي د خلکو نام څه غوښتنه ده؟ څه ویل لري خلکو ته چې خلک باید څه وکړي په دې برخه کې؟
له خلکو نام غوښتنه دا ده چې ککړتیا سرمایدار، غریب، ځوان، زوړ، سپینګیره، نر، ښځه ټول زیات متضرر کوي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسو هیڅ هیوادوال زموږ متضرر نشي، راځي لاس یو بل سره ورکو او د ککړتیا په مقابل کې مبارزه وکړو تر څو پورې یو پاک چاپیریال هیوادوال ته وړاندې.
ډیره زیاته مننه کوم.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونې د کور کلی خبرونه تر بیا ښه وخت ولري.
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګوړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خواګوریدونکو سلام، سګي مو څنګه دي؟ دلته په خارونو کې نږدې دي چې ټول سګي له کاره ولويږي، ځکه په کاني او سوري د زغالو دودونه یو مخ بند کړي دي. رای سل کېږم نه چې دودونه مو څنډلي او دوی مو خو پاک مینځلي وای، او کدا کار کېدلی نو د قرغې په بند به خلک نه وزای شوي. هر چا به د خپل سګي دودونه د بند په اوبو کې څنډل، لکه اوس چې د شاوخوا هوټلونه خپلې کاسې، دیګي او دسترخانونه پکې څنډي. د خپرونې په پیل کې مو له یوه پوډري دودغړن سره مرکه درته کړې ده چې پوه شئ ولې پوډر څکول پرېږدي نه.